سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبانو په مزار شریف کې د ګڼو ښځو په ګډون څلوېښت کسان نیولي، وایي چې دوی بې اسنادو بهر ته تلل.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوالی د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووزي،
خو امریکا وایي چې تر ګواښ لاندې افغانان به هرومرو باسي. نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تیرو ورځو له غونډو خوشحاله برېښي.
مجالس هم درلودل، له دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
ولسمشر جو بایدن د اوکراین په مسله کې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د بشپړ یووالي ډاډ ورکوي. او په نیمه نړۍ اونیز پروګرام کې د نجونو د تعلیم پر وړاندې پر محدودیتونو خبرې کوو.
سپینګری استادان درس ورکوي، هغه کله چې جلګۍ وتم نم سیم ته ورسیږي مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوی سینو رزده کړه ما کوي.
نیمه نړۍ د اساسي او بشري حقونو له پروګرام سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبې د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. یو پاکستانی خبریال حسین شاچلی و سیمیز ټلویزیون سره کار کوو تېره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو ووژل شو. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. د حکومت خو دا چې هغه یو مسؤل لوبغاړی دی، د پرسمیت پیژندلو د مسلې په سیاسي کېدو سره یوازې د ټولو خلکو ژوند لا له خطر سره مخامخ کړی دی. د ښاغلي بلخي په وینا دا د افغانستان نننی حقیقت دی او دغه حکومت به هم دومره ژر له صحنې لرې نه شي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې پنځه نیمې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه یې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبې د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام اووه نیمې بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوټفلد به هم د امنیت شورا دې غونډې ته وینا وکړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې له ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې مشري یې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ پیل کړی و چې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره دوه سوه څلور پنځوس منډې کړي او د هالند ټیم ته د دوه سوه پنځه پنځوس منډو هدف ټاکلی دی. د هالند ټیم تر اوسه په شپږم اور کې څلور دیش منډې کړي او تر اوسه هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی د شپږ دیرشو منډو او دوهمه د اته څلوېښت منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاچلی و سیمیز ټلویزیون سره کار کاوه تېره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر یوه موټر سایکل سپاره پر حسین شاه د لاهور پریس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګ پوری چارواکي صفدر رضا کاظمی ویل په دې اړه چې نوموړی د چال خو وجل شوې څېړنه کوي، تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغې د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شال وجل کېدو وروسته یو شمېر قهره وړو خبریالانو په لاهور کې لاروین وکړل، د هغه وژلې وغندل او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې پنهښ شوي دي. دا هیواد د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې او د نړیوال مافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هیواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبریالان وژل کېږي او قاتلان یې آزاد ګرځي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندی شوي، خو مرکچیان یې د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي نیفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. د وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی، خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارډ نیفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیا او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلې دي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیویي غونډې وروسته خبرالانو ته وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډیریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي وو چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف همکاري را سره کوي. ورزو د راپورنو برخې ته په داسې حال کې چې طالبانو په مزار شریف کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې دوی وایي غوښتل له هېواده ووځي، امریکا یو ځل بیا له افغانستانه له ګواښ سره د مخامخ افغانانو پر ایستلو ټینګار کړی. طالبانو ویلي دغه څلوېښت کسان یې ځکه نیولي دي چې غوښتل یې د هوا له لارې په غیر قانوني ډول له افغانستانه ووځي. خو اوس اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې له کابله د سمدستي الوتنه بیرته پیل کړي. په دې اړه نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې وایي له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، له هېواده د وتلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دی. دا څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د کړې دندې له امله یې ژوند په خطر کې دی.
لارې پر ټولو نړیوالو ټولنو باندې موږ غږ کوو چې هغه څارنوالان چې په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د قانون په اصولو مطابق دندې اجرا کړې دي او اوس د هغو مجرمینو لخوا څخه چې هغه قاچاقبران و یا توریستان هغه ټول خوشې شوي دي، نو موږ د جدي خطر سره مخ یو. نو د دوی څخه دا ایله کوو چې زموږ ژوند ته پاملرنه وکړي او موږ د افغانستان څخه وباسي.
دا غوښتنې داسې مهال دي چې طالبانو پرون دوشنبه ناوخته د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره غوښتل یې د هوا له لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه په خپل ټویټر پاڼو لیکلی دي. ښاغلی مجاهد لیکلی په دې کسانو کې ښځې هم شاملې وي یو شمیر نارینه بیر طالبان د آزاد سوي خو په خبره کومې خزي چې په دې کسانو کې شامل وي لا هم د خزو په زندان کې ځکه پاتې دي چې وارثین یې وړلو ته حاضر سوي نه دي. خو تازه امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو په پیل ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یوه لنډه خبر پاڼه کې لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره په ټلیفون خبرو کې غوښتي چې له دوی سره د همکارۍ په لړ کې له کابل الوتنې بیرته پیل شي. په دې بیان کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او افغان شریکانو د خوندي ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار مرستو له امله مننه وکړه او له کابل څخه د الوتنو د سمدستي بیا پیلولو او د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او اقتصادي او بشري اړتیاو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ په اړه غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده ډیری هغه هیوادونو چې په چارتر الوتکو کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي او متحدین ایستلي او باسي د دې لپاره چې د هغوی کار او هویت ورته مشخص دی، کله کله آن د پاسپورت یا د سفر نورو اسنادو ته اړتیا نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس په ګډون ګڼو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي وو چې کابل ته د قطري الوتکو الوتنې ځکه بندي سوي وي چې په هره چارتر الوتکه کې به 15 تر 16 پورې سیټونه طالبانو خپلو چارواکو ته د سفرونو لپاره کارول، هغه خبره چې طالبانو رد کړې ده. دا چې دا الوتنې ولې دومره موده بندې وي ومغوښتل چې د طالبانو چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته یوازې دا خبره وکړه چې دوی نه غواړي افغانان د نورو هیوادونو په هڅونو او ورته د تشویش اچولو له امله له هیواده ووزي.
اسلامی امارت نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووزي، ولې په مجموع کې د اسلامی امارت هغه څوک چې قانوني اسناد او مدارک ولري کولای شي چې له هیواد څخه بهر لاړ شي او یا هم بیرته راشي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا حبت الله د یو فرمان له مخې د ولایتونو والیانو او مشرانو ته سپارښتنه کړې وه چې له افغانستان نه د تلونکو کسانو ستونزې دې له نږدې واوري او د هواري لپاره دې ورسره خبری وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیرې اگست میاشتې له 15 وروسته کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، په سلګونو زره افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د تخلیه په بهیر کې بیلابیلو هیوادونو ته وایستل شول. خو لا هم په راپور کې د یاد څارنوال په شان په سلګونه او زرګونه کسان شته چې د هیواد د پریښودلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو ښار کې د طالبانو د پلاوي او لویدیځو چارواکو ترمنځ نن د خبرو وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې پوسلو کې له ټولو لوریو سره راغنده خبرې کړي. امیر خان متقی ویلی دی هیله مند دی چې دا خبرې او بحثونه به ښه نتایج ولري. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې له طالبانو سره یې کتلي دي وایي طالبانو ته یې په ډاګه کړې ده چې د خلکو زندانی کول، تری تم کول او د هغو ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي.
د ناروې پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستیو ورځو لپاره خپل خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیز اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب دي. خو دا خبرې د بندو دروازو تر شاره وانی دي او له عمومیت پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه وغوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروې د تللې د طالبانو د حکومت پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې راغنده او هیله بخون کې بولی.
دا ځکه یو لاس راوړل د سیمو له نورې نړۍ سره د مفاهیمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. د دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبو ان شاء الله.
له طالب پلاوی سره په پرونیو خبرو کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، برېټانیا، ناروې او اروپایي ټولنې استازو ګډون درلود. ځینې لویدیز ډیپلوماټان چې دې خبرو کې ونډه اخیستې وایي طالبانو سره یې په څرګند ډول خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظره یو شان دي. خغله جسپر زیاتوی د افغانستان له چارواکو امریکا او اروپایي اساسو سره غونډه کې څرګنده کړي چې د خلکو زنداري کول تری تم کول او زورول د ویر او غواخ فضا جوړوي او ترخواي بای ټول انجونی او خزي خوانزي ته لاسرسي ولري. په ناروې کې د ټولو لوریو ترمنځ د خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو ل خپل متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقوقو خوندي افغانستان لپاره خپل حدسو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی هم وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي لپاره هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي ټول افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ورهاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هر ورځ د اعتراض په ډول هغو سیمو ته راوځي چیرې چې غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو آن په لاؤډ سپیکر کې یوه نجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقي بندیز لګولی د سر زمینې منترانه هم وویله. په ناروې کې د افغانستان په اړه پیل شوې خبرې تر ډېره د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو تر سیوري لاندې راغلي او طالب چارواکي هم مجبور کړي چې په اړه یې ډېر سپیناوی ورکړي. د طالبانو پلاوی د دې غونډې په لومړۍ ورځ د یو شمېر افغانانو سره چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو استازي پکې شامل وو او اوسلو ته بلل شوي وو کتلي وو او هلته یې د بشري حقونو اړوند مسایلو پر سر خبرې کړې وې.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیز له چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د لیدنو کتنو په اړه راپور مو اوریده. د ناروې د غونډې افغان ګډونوال وایي طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او د کار د حق د ټینګښت په برخه کې ښې ژمنې کړي خو دوی وایي چې عمل ته سترګې په لاره دي. دا غونډه چې پر سیاسي اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن یې درېیمه ورځ ده چې پای ته برسیږي. د بشري حقونو فعال خانغه زیرمل وایي داسې هیله شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به پر بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. له ښاغلي زیرمل سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغانانو او بهرنیانو ته د قناعت وړ وي.
اول خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې یو ځل بیا په ناروې کې پیل شولې. نو خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نور مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې څه دي لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه. تقریبا څلور پنځه ساعته ادامه پیدا کړله. طالبانو هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دا رقم چې له کاره راوګیځي مستقیما نه دي کړی، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وي تللې، اما اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغه ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټولو کې دوی په دغه شان باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته زده کړو ته کار کولو ته اجازه ورکو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي، چې یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه هم واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوي پیسې، افریز شوي پیسې د افغانستان بانک چې دي، د ټول ملت دي، هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري. د امریکا متحده ایالاتو خاص استازی چې دلته د ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازی، جرمني، ایټالیا، انګلستان، ناروی، لاغوی سره دوی بحثونه لري. او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی و، د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو، د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري، هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي، مستقیما له امریکایانو سره، له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل، او دا ډېره ښه لاسته راوړنه.
د اوسلو د غونډې افغان ګډونوال د بشري حقونو فعال خانغا زیارمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي، د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د غزنی ولایت د لری او غرنیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې له مرکز سره ډیری وخت د واورو او ورښتونو له کبله لارې بندیږي. دوی وایي دا لارې اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بندی دي او یا سخت خرابې شوې دي. موټر پکې بندیږي او خوایيږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزه روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کیږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کیږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کیږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی اوسي، ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم، یغسې دا مشکلات له ما سره شریکو ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یې او لاره یې بنده وله، دغه مریض له مرګ سره مخامخ وشاک الله تکللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دې راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیان نه اوړي، خو تر څنګه د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په څلورو ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دو شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسنی وخت کې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لری پروتو سیمو کې خو بیخي د نشت برابر حسابېږي، نو دا ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخت وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 40 کال عمر لري له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دای وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد د شارا کابل کندار په دې باندې موږ پره کار کوو. آماده ګیم نیولې ده که بل پر دمو وسایط دي اکتفا باندې ونسي نو نور له شرکتو چې قرارداد کوو د خلکو د دې لپاره چې د خلکو لپاره په مخ باندې لاره خلاصه سي.
غزنی د افغانستان یو غرنی او واورین ولایت دی چې په ژمي کې یې ډیری وخت لرې پرتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندېږي یا هم ستونزمنې کېږي او تګ راتګ ورباندې ناشونی کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین په مسله کې د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي خبر ورکوي. بایدن له اروپایي مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه تر خبرو وروسته پرون په یوه وینا کې دا اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې روسیه ښایي د اوکراین پر وړاندې پوځي اقدام وکړي. له دې مخکې د ناټو غړو هیوادونو ویلي وو چې په ختیځه اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر 80 دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای سي. دا خبرې داسې مهال وسوې چې اندېښنې شته روسیه شاید ډیر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولی ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدی چې د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزارت یا پینټاګان خبر ورکړ چې د ناټو په غړو هیوادونو کې د احتمالي ګمارنې لپاره یې خپلو 8500 پوځیانو ته د تیارسۍ امر کړی دی. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو سمدلاسه وروسته خبر اعلان ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده. له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي چې له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي. څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې بالقوه ځواک ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیولی سي. روسیه چې د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه تامینوي ښایي له همدې مسئلې په استفاده د متحدانو ترمنځ ځینو اختلافاتو ته لمن ووهي. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له روسیې سره متفاوتې اړیکې لري، کیف د جرمني پر نوي حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته یې د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل که روسیه پر اوکراین حمله وکړي د لویدیځ لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ سي. د ویلي دا اوس پر روسیې پورې اړه لري چې د کړکیچ د کمیدو لپاره د لمس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت هم اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه له روان کړکیچ څخه د وتلو پر لارو چارو د بحث لپاره په پاریس کې وګوري. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانویل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار شته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربی پخوانی خبرداری تکرار کړ او وی ویل چې د اطلاعاتو له مخې دا ډیره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري. کربی د 1500 امریکایي ځواکونو موضوع ته هم اشاره وکړه چې په سیمه کې د ناټو د چټک خبرګون د ځواک د فعالیتو د ملاتړ لپاره د تیارسي امر ورته سوی دی. لویدیځو هیوادونو موافقه کړې چې که پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال زیاتیږي، دوی به د ځوابي اقدام لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناټو غړو هیوادونو ویلي و چې ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف څخه د وتلو امر کړی و. امریکا ویلي و چې د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتبا له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي چې د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی سي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي ویلي چې دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراینه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز تلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفلد چې په اوس وخت کې هیواد د شورا دورې مشري په غاړه لري ویناوې وکړي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ کړی و چې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې کړې او د هالند ټیم ته 255 منډو هدف ټاکلی. اوس د هالند ټیم لوبه کوي په 12 اور کې 55 منډې کړې او تر اوسه پورې هم هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمه ایز تلویزیون سره کار کوي تیر شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل دوه وسلوال پر یو موټر سایکل سپاره وو چې پر حسین شاه د لاهور پریس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارډ نیفیو په داسې حال کې له دې ډلې وځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو مرکچیان د نظر اختلاف لري.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي. لومړی به د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د کرکټ